اته بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه يم. سلامونه. د طالبانو پلاوی په کابل کې دی او د دې ډلې د افغانستان په شمال کې په لسکونو حکومتي بندیان آزاد کړي دي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو خبرونه لرو. اروپایي ټولنې منځنۍ آسیا او افغانستان جګپوړو ډیپلوماټانو د کورونا ویروس تر خپرېدو پر اندېښنو خبرې وکړې. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او استرالیا کرکټ لوبډلې ټیسټ لوبه وکړي او د بې پولي خبریالانو ټولنې په پاکستان کې د یو خبریال د وشلو د قضیې پر بې پرې تحقیقاتو ټینګار کړی. د خبرونو تفصیل. د اروپای ټولنې چارواکو پرون د منځنۍ آسیا او افغانستان د بهرنیو چارو د وزارتونو لمرستیالانو سره په سیمه کې د کورونا ویروس د خپرېدو په وضعیت او یو لړ نورو مسایلو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د پنځشنبې پر ورځ په دې کانفرنس کې په سیمه کې د کورونا ویروس پر ضد د شریک مبارزې او د منځنۍ آسیا هیوادونو او افغانستان سره د اروپای ټولنې د اړیکو پر لرلید تفصیلي بحث وشو. لبلی خو د اروپای ټولنې د بهرنیو اقداماتو د ادارې مشه ماریا هلگا چې دا غونډه تنظیم کړې وه پر خپل ټویټر لیکلی چې اروپای ټولنه له خپلو شریکانو سره د کووډ-19 ویروس په وړاندې مبارزه کې ولاړه ده. نوموړې زیاته کړه اړتیا ده چې د سیمه ایزو او نړیوالو ننګونو او افغانستان کې د سولې په اړه ګډ کار دوام وکړي. په دې کانفرنس کې د اروپای ټولنې د یو شمېر لوړپوړو ډیپلوماټانو سربیره د افغانستان او منځنۍ آسیا د 500 نورو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارتونو مرستیالانو برخه درلوده. ټاکل شوې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د روان کال په نومبر میاشت کې د استرالیا د ملي لوبډلې په وړاندې ټیسټ لوبه ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې دا ټیسټ لوبه به د استرالیا په کوربتوب د نومبر په 28 نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس لطف الله ستانکزی هیله ښودلې چې تر هغې به د کورونا ناروغۍ خطر کم شي او دا لوبه به ترسره شي. د ستانکزی په وینا دا ټیسټ لوبه به د افغانستان د کرکټ ټیم لپاره یوه ښه تجربه وي. افغانستان تر اوسه په ټیسټ سیالیو کې له بنګلادیش، آیرلند، هندوستان او ویسټ انډیز سره مخامخ شوی چې له لومړیو دوو لوبډلو یې بریا خپله کړې خو له وروستیو دوو یې بیا ماتې منلې ده. د بی سرحد ژورنالیستانو نړیوال سازمان د پاکستان په سند ویالت کې د یو وژل شوی ژورنالیست قتل د قضیې د چیړنې لپاره د ځانګړي او د خپلواکې ډلې د چیړنې غوښتنه کړې ده. د کاوش او کوشش په نوم د سندي ژبې د ورځپاڼو د خبریال ذوالفقار مندرانی مړی د می په 26 نیټه د پاکستان د سند ویالت په دوداپور ښارګوټي کې وموندل شو چې شکنجه شوی او په سر په ډزو وژل شوی. په همدې ورځ په نشتې شار لړکانه کې پولیسو د دې قتل په تور د دوو کسانو د نیولو اعلان وکړ او د نوموړي وژنې یوه ناموسي قضیه وبلله. خو د بې سرحده ژورنالیستانو سازمان د آسیا پاسفیک د برخې مشر دانیل باسټارټ ویلي د ځایي پولیسو د دې ادعا په اړه چې د مندرانی وژنه یې د غیرت په نوم وژنه بللې د شک ډیر دلایل شته. د دې ژورنالیست پلار د خپل زوی د قتل په اړه له پولیسو سره شکایت درج کړی چې پکې د یو پولیس افسر په ګډون څو نور مشکوک کسان په ګوته شوي دي چې د نشه یي موادو د یو سیمه ییز قاچاقبر سره یې تړاو درلود. د وژل شوي ژورنالیست پلار وایي زوی یې د دې قاچاقبر د فعالیتونو په اړه څېړنې کولې. د بې سرحده ژورنالیستانو د سازمان د آسیا پاسفیک د برخې مشر د پاکستان د سند ویالت له اعلی وزیر څخه غوښتي چې د دې قضیې د څېړنې لپاره دي سیمیتا یو خپلواک څیړونکی پلاوی واستوي. دا د روان میلادي کال له پیل راهیسې دویم ژورنالیست دی چې د پاکستان په سند ویالت کې وژل کیږي. د ماسکو محکمې یو مخکښ ژورنالیست په 15 ورځې بند محکوم کړ. له بلې خوا پولیسو یو شمېر هغه کسان نیولي چې د دې ژورنالیست په ملاتړ اعتراض کړی و. محکمې 15 کلن سیمه ییز استازی او د نوایا ګزیت ژورنالیست د اعتراضونو په اړه د روسیې له سخت قانون څخه په مکرر سرغړاوي مجرم وباله. د او وی ډی ان فو په نوم د یوې خپلواکې ویبپاڼې د معلوماتو پر بنسټ چې د سیاسي اعتراضونو پر مهال نمونې څاري شپږ هغه ژورنالیستان هم نیول شوي چې د آزار سره د یووالي د ښودلو په خاطر د پولیسو د مرکزي دفتر مخې ته راټول شوي وو. آزار د سېشنبې په ورځ له ولادیمیر اورنسوف څخه د ملاتړ په خاطر د یو کسیز اعتراض پر مهال نیول شوی و. اورنسوف د روسیې د قانون پلي کوونکو ادارو د سرغړاویو د افشا هڅه کوله. نوموړی چې د پولیسو پخوانی افسر دی د مې د میاشتې لومړیو کې د باج اخیستلو په تور ونیول شو او وروسته پرې نور تورونه هم ولګول شول. دی دا تورونه ردوي او د بخښنې نړیوال سازمان د آزر نیونه د منتقدانو د غلي کولو یوه بزدلانه هڅه بللې ده. د کاسوو د اساسي قانون محکمې د ولسمشر هاشم تاچي هغه فرمان قانوني وباله چې د سرپرست صدراعظم البن کورتي پر ځای نوی صدراعظم ګمارلی دی. تمه کېږي چې د پنجشنبې په ورځ ناوخته د محکمې دا پریکړه به د کیڼ اړخې نشنالیسټ ګوند ویتیو یندوسی په ملاتړ مظاهره راوپاروي. دا ګوند تر وخت مخکې د عمومي انتخاباتو ترسره کېدو غوښتنه کوي. د محکمې تر پریکړې مخکې د دې ګوند څو زره ملاتړیو د پلازمېنې پرېسټینا په مرکزي سیمه کې چې په باران کې تمرینی اعتراض جوړ کړی وو او ویلې دوی په دې اعتراض کې ځکه برخه اخیستې څو په هغه صورت کې چې د محکمې پریکړه د دوی په خوښه نه وي لویو مظاهرو ته چمتو واوسي. د تاچی د اپریل په 10مه د کاسو د منځني شارخ ډیموکرات لیک عبدالله هوچی د کورتي پر ځای صدراعظم ونوماوه. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ سبا دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. طالبانو د افغان حکومت په لسکونو کسان لبند خوش کړل او د دې ډلې یو پلاوی په کابل کې دی. د دې هیئت په ارتباط د امنیت شورا یو چارواکی انتظار خادم وایي
د دې په خاطر باندې سوی تفاهمات منځ لاړ شي او دوی موږ ته خپل بندیان خلاص کړي او موږ دوی ته دوی بندیان خلاص کړو. دغه تخنیکی ټیم دلته دی.
وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. یو شمېر امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې امریکایي پوځیان به له افغانستانه د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې ووزي. دا مسله په یوه تحلیلي مطلب کې څېړو.
په 2015 کې ښاغلی ترامپ دا ادعا کوله چې دی به د افغانستان څخه خپل پوځیان راباسي او دی اوږدې جګړې ته به د پای ټکی ږدي. همدغه د توس قطعه د یوس په لاس کې لري.
نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې هم له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو مسله چیرل شوې ده. یو شمېر نور مطالب هم تر 9 بجو له ازادي راډیو اورېدلی شي. په داسې حال کې چې د طالبانو یو 15 کسیز هیئت د بندیانو د خوشي کېدو پر موضوع کابل ته تللی. دې ډلې ویلي چې په کندز او بغلان ولایتونو کې د پنجشنبې په ورځ د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په لسګونو سرتیري له خپلو زندانونو خوشي کړي دي. بلخوا افغان چارواکي وایي کابل ته د ورغلي هیئت سره د افغان حکومت تخنیکي ټیم د بندیانو د خوشي کېدو پر څرنګوالي بحثونه او خبرې کوي. د دوړو خو ترمن د بندیانو په خوشی کولو کې چټکتیا او د اختر درې ورځنۍ اوربند بین الافغانی خبرو د پیل لپاره هیلې زیاتې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند پوراپور کې.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سویل شاهین د پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر وویل په بغلان او کندوز کې له طالبانو سره اسیر د افغان حکومت اتیا ته سرتیري خوشی کړي. تر دې مخکې کابل ته د بندیانو د خوشی کېدو پر موضوع د خبرو لپاره د طالبانو د یو پلاوي د رسیدو رپورټونه خبر شي وو. د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې د سولې او ولسی وګړو د خوندیتوب رئیس انتظار خادم د پنځشنبه په ورځ ناوخته ازادي رډیو ته وویل د طالبانو له دې 15 کسیز پلاوي سره به د بندیانو د خوشی کېدو پر څرنګوالي د حکومت تخنیکی ټیم خبري وکړي.
زموږ بندیان د دوی سره او د دوی بندیان زموږ سره دي. د دې په خاطر باندې سوی تفاهمات منځ لاړ شي او دوی موږ ته خپل بندیان خلاص کړي او موږ دوی ته دوی بندیان خلاص کړو. دغه تخنیکی ټیم دلته دی تر څو لیستونه سره مقایسه شي ولیدل شي او بیا د اعتماد جوړولو په خاطر باندې دغه بندیان خلاص شي. ځکه موږ د بنیادی صلح دراتک د لپاره کار کوو او غدا ده چې کله موږ بندیان خلاصو د بندیان خلاصون باید دیواز د خلاصون په نامونه وي بلکې د بندیانو خلاصون د اعتماد جوړونه په پار باندې هم وي.
د خادم په وینا د بندیانو د لیستونو پر کار کولو سربیره د بندیانو خوش کول لوجستیکي او نور پلان غواړي او د افغانستان حکومت تخنیکی پلاوی به له طالب پلاوی سره د بندیانو د خوش کېدو په اړه په هغه مسلو هم بحث وکړي چې په طالبانو پورې اړوند دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د چارواکي زیاته کړه چې دا د اعتماد جوړونې لپاره هم یو فرصت دی او هیله یې خوده چې د افغان حکومت لخوا د شاوخوا درې زره بندیانو په خوشی کېدو به اوربند دوام وکړي او بین الافغاني خبرې به پیل شي. دا دویم ځل دی چې طالبان کابل ته د بندیانو په اړه د خبرو لپاره خپل هیئت استوي. په اپریل میاشت کې هم طالبانو یو درې کسیس آید د بندیانو د خوشی کېدو په اړه د تخنیکی بحثونو لپاره کابل ته تللی و، خو څو ورځې وروسته بیرته ستون شو. طالبانو وویل چې دې خبرو کې کوم پرمختګ ونه شو. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا کابل ته یو وار بیا د طالبانو د پلاوي تک ستایلی او پر خپل ټویټر لیکلي دا هڅوونکي ده چې طالبان له افغان حکومت سره همکاري کوي. دوی بیرته په ښه کچه خپل یو ارزوونکی ټیم کابل ته استولی. د اروپایي ټولنې دې استازي زیاته کړې که چیرې پر دې سیاسي مسله د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمې خبرې کیدای شي، نو بیا پر سیاسي عناصرو بین الافغاني خبرې هم پیلیدای شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ د 2000 طالب بندیانو د خوشی کېدو فرمان ورکړ. ورپسې د دوشنبې او سې شنبې په ورځو حکومتي چارواکو د شاوخوا زر تنه طالب بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. افغان حکومت تر دې مخکې هم زر تنه طالب بندیان په څو جوپو کې له خپلو زندانونو خوشی کړي. په مقابل کې یې طالبانو هم تر سلو زیات افغان سرتېري خوشی کړي وو. خو یې د دواړو لورو ترمنځ د بندیانو په خوشی کېدو کې وروستۍ چټکتیا او د تاوتریخوالي وروستۍ کمښت به د بین الافغاني خبرو د زر پایل سبب شي. افغان ژورنالیست او سیاسي څېړونکی سمی یوسفزی وایي که څه هم د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره طالبان د خپلو ټولو 15 بندیانو په خوشی کولو ټینګار کوي چې د امریکا سره په تړون کې یادونه شوې، خو پر دې ډلې د ولسمشر غنی لخوا د ګڼ شمیر طالب بندیانو د خوشی کېدو او څو ورځې وربند وروسته د اورکم د دوام او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره فشارونه په زیاتېدو دي.
څو ورځو جنگ بندي د جګړې پر خلاف د خلکو نفرت نور هم زیات کړی ده، او جنگ بندي په اړه باندې د خلکو احساسات خورا جدي دي او وایي چې باید جنگ بندي ته دوام ورکړي. نو طالبان هم اوس تر فشار لاندې دي چې باید تشدد چې کومه سلسله یې درولې ده هغې ته باید دوام ورکړي او بین افغاني خبرو ته لار خلاصه کړي.
د سمی یوسفزی په وینا مخکې له دې چې کومه بله ناوړه پېښه د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد جوړونې وروستي پرمختګونه وګواښي، حکومت باید د طالب بندیانو په خوشي کولو د دې ډلې پلمې پای ته ورسوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپدو له شپښنوي او اف ام 3.15 د سهار له وو د ماښام تر وو. وروسته له دې چې امریکایي رسنیو وویل ولسمشر ډانلډ ټرمپ غواړي چې د امریکا تر انتخاباتو مخکې ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه وباسي، د دغه هیواد دفاع وزیر وویل دا موضوع لا نهایي شوې نه ده. د چارو ځینې افغان کتونکي وایي د ځواکونو د ژر ایستلو په اړه د امریکایي چارواکو څرګندونې د دې لپاره دي چې افغانان مخکې تر دې یوې موافقې ته ورسیږي چې نړیوال ځواکونه له دې هیواده ووځي. دوی په عین حال کې وایي که افغانان د بهرنیو پوځیانو تر وتلو وړاندې جوړجاړی ونه کړي، افغانستان شایي بیا د سیمې د هیوادونو د سیالۍ په میدان بدل شي. عصمت ساروان په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
امریکایي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد دفاع وزیر تر ټاکل شوي مهال ویش وړاندې له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو له ایستلو سره مخالفت کړی دی. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د چهارشنبې په ورځ له افغانستانه د نومبر تر میاشتې د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د خپرو شویو راپورونو په اړه وویل دا یو له څو انتخابونو څخه دی، خو ښه او قوي انتخاب نه دی. تر دې مخکې نیویارک ټایمز په یوه راپور کې ولیکل چې د امریکا د پوځ جګپوري چارواکي په راتلونکو ورځو کې ولسمشر ټرمپ ته له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو د پلان په اړه انتخابونه وړاندې کوي. ورځپاڼې د ځواکونو د ایستلو له پلانه د خبرو چارواکو په قول ویلي چې په دغو وړاندیزونو کې یو دا دی چې ټول امریکایي پوځیان د امریکا تر انتخاباتو مخکې وایستل شي. ځینې امریکایي او افغان کتونکي وایي له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې د ولسمشر ټرمپ بیړه د امریکا د انتخاباتو په خاطر ده، او دوی غواړي چې په دې توګه په انتخاباتو کې ګټه وکړي. د سیاسي چارو افغان شنان او د پوهنتون استاد نجیب آزاد یو له هغو کسانو څخه دی چې دا ډول نظر لري. د ازادي راډیو ته وویل
په 2010 کې د شاغلي اوباما د کمپاین پر مهال هم خبرې همدغه وې چې د افغانستان او د عراق څخه خپل پوځیان راباسي. په 2015 کې شاغلي ټرمپ د یا ریپبلیکنز هم همدا ادعا کوله چې د افغانستان څخه خپل پوځیان راباسي او د وژدې جګړې ته به د پای ټکی ایږدي. همدغه د توس قطعه د یو سپلاس کې لري او هڅه کوي چې د امریکایي ولس څخه په همدې خبره باندې رایه ترلاسه.
ډونالډ ټرمپ نه یوازې د تیرې دورې د ولسمشرۍ لپاره د انتخاباتو په کمپاین کې، بلکې د ولسمشر په توګه د لوړې له مراسمو وروسته هم ویلي و چې له افغانستانه به امریکایي پوځیان وباسي. د امریکا د ولسمشۍ انتخابات د نومبر په دریمه ترسره کیږي. خو دفاع وزیر اسپر په جنوبي کارولینا ایالت کې د متحدو ایالاتونو د سمندري ځواکونو له قول اردو تر ستنېدو وروسته وویل تر اوسه پورې دا خبره یقیني شوې نه ده چې موږ تر ټاکلي وخت مخکې د خپلو ځواکونو چټک ایستلو ته ترجیح ورکوو. اسپر زیاته کړه د ځواکونو ایستلو ته نوې نیټه نه ټاکي. له اوسني مهالویش سره سم د راتلونکي کال تر مې میاشتې ځواکونه ایستل کیږي. ده همدې مهالویش بنه شوي او ټول کارونه پر اساس پر مخ ځي. د تیر کال په سپتمبر کې ولسمشر ټرمپ له طالب استازو سره په کمپ ډیوډ کې کتنه وروسته له دې لغوه کړه چې طالبانو په کابل کې د یوې انتحاري حملې مسؤلیت په غاړه واخیست او په ترس کې یو امریکایي پوځي ووژل شو. د سیاسي چارو نظر خاوند او په بلخ ولایت کې میشت افغان ژورنالیست ذبیح الله احساس وایي له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې د بیری په اړه د امریکایي مشرانو د ضد و نقیض څرګندونو دلیل دا دی چې امریکایي چارواکي غواړي په دې ډول پر افغانانو فشار راوړي چې د سولې خبرې ژر پیل کړي. احساس په عین حال کې وایي
دغه تناقض خو موجود دی، له پیل نه موجود دی، له طالبانو سره د امریکا هغه ډیر په ګړندۍ توګه نږدې کېدل او هغوی ته یو داسې پاس ورکول چې اوس یې بیرته مورال راټیټول هم یوه سخته خبره ده. حالات یو څه کړکیچن غوندې دي له سیاسي اړخه، خو له ټولو مهمه خبر دا ده یو خطوب چې دی چې هر څومره چې په افغانستان دننه سیاسي مشارکت رامنځته کیږي، د سیاسي نظرونو او د سیاسي ګټو نږدېوالی رامنځته کیږي، نو همدومره به دا پروسې نه موږ ښه نتیجه واخیستلی شو. چې
په همدې منځ کې ځینې کتونکي اندېښنه لري که په افغانستان کې د امریکا او نورو نړیوالو ځواکونو د حضور په لړ کې افغانان یوې موافقې ته ونه رسېدل، شاید افغانستان د نیویمې لسیزې په شان په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخوانی رئیس اکرم خپلواک د بهرنیو پوځیانو تر وتلو مخکې پر بین الافغاني خبرو او جوړجاړي ټینګار کوي. د دې په باور د ټولو خواوو قوت څرګند دی، نو په کار نه ده چې د سولې په خبرو کې د ځان د برلاسه شودلو لپاره د سیمو د لاندې کولو هڅه وشي، بلکې د دې پر ځای لازمه ده چې تشدد کم کړی شي او په خپل منځ کې پر اعتماد رامنځته کولو کار وشي.
چیرته د امریکا متحده ایالات د نفاسته بدون موافقتنامې نه چې د طرفینو ترمنځ وسي ووسي او طالب په همدې توګه پاتې سي، بیا په سیاست کې دا شی بیللی ده. بیا دلته د سیمې هیوادونه هر څوک خپل خپل منافع لري، خپل خپل حمایي ګروپونه لري، بیا په یو وخت کې دوی دا ګټلی شی په همدې سیاسي برخه کې بیلي. اوس چې دا شی په سیاست کې یو ډول لوی پیشرفت کړی ده، نظامي اړخو ډېر به تفاوت ونه لري که یو څوک درې ولایته ونیسي، یو ولایت ونیسي، یو ولسوالۍ ونیسي. دا په راتلونکي مذاکراتو کې به ډېر زیات د احمد ورنی ځکه چې طالب هم خپل حضور معلوم کړی ده، حکومت هم خپل حضور معلوم کړی ده او نړیواله ټولنه په دې پوهېدلې. اوس طالبان څنګه کولای شي چې دغه سیاسي حضور قوت چې دی ثابت کړی ده؟ دا په بین الافغاني مذاکراتو کې د هغې غوښتنو سره چې د افغانستان خلک ورته ضرورت لري، د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې یو دایمي سوله، یو دایمي اوربان او ثبات راسي او په یوه کې د ټول افغانستان د خلکو ګټې خوندي وي. دغلته په دې اړه کې زه فکر
د اختر په درو ورځو کې طالبانو اوربند وکړ او د افغانستان حکومت د متقابل اوربند اعلانولو ترڅنګ وویل چې شاوخوا زر تنه نور طالب بنجار خوشي کوي. ورپسې طالبانو هم وویل چې د افغانستان د حکومت نور بنجان هم خوشي کوي. د ډیرو کتونکو په باور د بنجانو تبادله او اوربند یا د تشدد کمیده د دوړو خواو ترمنځ د اعتماد رامنځته کېده او د سولې خبرو ته لار هواروي. د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس چې د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې لاسلیک کړه، ټول امریکایي پوځیان د راتلونکي کال تر مې میاشتې پورې وسي. خو امریکایي رسنۍ وایي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر تر هغه څه چټک دی چې په مهالویش کې اټکل شوی دی. د دې مهالویش پر اساس د سږکال تر جولای پورې باید 4,600 امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي، خو دا شمېر ډېر مخکې له افغانستانه وتلی دی.
له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله نړیوالو چاپي خبرونو هم په خپلو تازه ګڼو کې څېړلې ده. دغو چاپي خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
واشنگتن پوست ورځپاڼه په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکي چې پنټاګون د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې له افغانستانه د زرګونو سرتیرو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر ته سترګې په لاره دی. په مطلب کې د اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو له قوله په افغانستان کې د تروریزم ضد یوه ځواک د پریښودو یادونه هم شوې ده. ولسمشر ټرمپ د سه شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په یوه خبري غونډه کې د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر د چټکولو غوښتنه وکړه او ویې ویل غواړي څومره ژر چې امکان لري امریکایي سرتیري له افغانستانه وباسي خو ده یې نیټه ونه ښوده. ورځپاڼه لیکي چې طالبانو له امریکا سره د سولې له موافقې سره سم په امریکایي سرتیرو له حملو ډډه وکړه، خو د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې چې په همدې موافقه کې سپارښتنه شوې وه تر اوسه هم نه دي پیل شوي. ورځپاڼه د طالبانو په حملو کې د لسګونه ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې له یادونې سره لیکي چې په عین حال کې امریکایي چارواکي لا هم سترګې په لاره دي چې ولسمشر ټرمپ به د روان کال د نومبر په دریمه نیټه د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو له ورځې مخکې له افغانستانه د نورو ځواکونو ایستل اعلان کړي او څرنګه چې ژمنه یې کړې ده د امریکا تر ټولو اوږده جګړه به پای ته ورسوي. له ټاکلي وخت مخکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په ګډون ډېرو اندېښنې ښودلې دي او ښایي د همدې اندېښنو له کبله ښاغلي اسپر د چهارشنبه په ورځ وویل دای ګمان نه کوي چې ټول امریکایي ځواکونه به له نومبر میاشتې مخکې له افغانستانه وایستل شي. واشنگتن پوست د مطلب په پای کې لیکي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کچې راکمول د افغان حکومت، متحدو ایالاتو او طالبانو مهمه غوښتنه ده او دا په داسې حال کې ده چې ټول اړخونه د دې غوښتنې د عملي کولو د څرنګوالي په اړه د خپلو نظرونو پر منلو ټینګار کوي. ډیری کتونکي په دې باور دي چې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو له وتلو مخکې باید د افغانستان د سولې روان ټاکنی بهیر یوې نتیجې ته رسیدلی وي. ستارز اند سترایپس ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې چې پنټاګون به د انتخاباتو تر ورځې له افغانستانه د زرګونو سرتیرو د ایستلو طرحه وړاندې کړي یو مطلب خپور کړی. ورځپاڼه د اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو له قوله لیکي چې وایي د امریکا دفاع وزارت له افغانستانه د زرګونو امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره د ولسمشر ټرمپ پریکړې ته د تیارۍ په حال کې دی. په هغه موافقه کې چې امریکا او طالبانو د روان کال د فبروري میاشتې په 9 نیټه په دوحا کې لاسلیک کړه، امریکا ژمنه کړې چې که طالبان پر خپلو ژمنو عمل وکړي نو د 14 میاشتو په اوږدو کې به خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. خو ستارز اند سترایپس په عین حال کې د امریکایي پوځي چارواکو هغه وړاندیز ته اشاره کوي چې په افغانستان کې لږ تر لږه د تروریزم ضد یو کوچنی ځواک د پاتې کېدو سپارښتنه یې کړې. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
په نړۍ کې د کورونا ویروس له خپرېدو 15 میاشتې وزي، خو لا هم د دې وبا د مخنیوي لپاره ځانګړي واکسین او درمل نه دي جوړ شوي. البته ډاکټرانو د وخت په تیریدو ځینې درمل آزمویلي چې نتیجه یې څه ناڅه ښه ده. اسمت څاروان په دې موضوع په جرمني کې له افغان ډاکټر سید نصیر احمد سره مرکه کړې. ډاکټر نصیر احمد چې د فرانکفورت په یوه مهم روغتون کې کار کوي، په پیل کې د کورونا ویروس د درملنې په اړه نظر ورکړ.
د درملنې کوم خاص میتود نشته. هغه درملونه چې تر اوسه پورې په تصادفي شکل باندې کارول شوي وو، نوې څېړنه ښودلې ده چې دغه درملنه کوم خاص کفایت نه لري، نو ځکه د ناروغانو په تداوي کې تقریبا په هر روغتون کې خاص پروتوکولونه موجود دي چې د هغو پروتوکولو په اساس باندې هغه ناروغان چې مصنوعي اکسیجن ته ضرورت لري، نو د مصنوعي ماشین په مرسته باندې اکسیجن ورکول کیږي. د کورونا ناروغان په څو شکل دي. لومړی هغه خلک چې په ډېره سطحي بڼه باندې لکه یو ریزش یا زکام غوندې ناروغي، دوهم هغه خلک دي چې نسبتا طبي مراقبت ضرورت لري، دریم بحرانی حالت کې وي چې باید په روغتون کې بستر شي او د مصنوعي تنفس په شکل باندې اکسیجن ورکړل شي. د کورونا په اړه وایروسو باندې کار روان دی په امریکا، اروپا، چین، روسیا کې. په دې برخه کې هر اړخیز کار کیږي، په جرمنی کې همچنان، خو تر اوسه پورې واکسین نه دی جوړ شوی. تجربې ښیي چې دا ډول واکسین جوړول به ډیر وخت ونیسي.
په کورونا اخته وي، دا ناروغي په اسانه تېره شي، باید څوک یا کوم درمل وخوري؟
د کورونا په اسانه تېرېدلو کې یا په درملنه کې بله مسله د خوب ده. هر انسان باید هڅه وکړي اقلا په 4 ساعتو کې 8 ساعته خوب وکړي. د ناروغان نو یوه لویه برخه زیاتره د عضلاتو او د مفصلونو دردونه لري، نفس تنګي ورته پیدا کیږي، ځکه نو اړ دي چې باید د درد درملنه وکړي، چې په دې برخه کې زیاتره کوشش باید وشي چې پاراسیتامول باندې دغه درملنه ترسره کړي.
په د جرمني په فرانکفورت کې افغان ډاکټر نصیر احمد. بل لور ته د ملګرو ملتو عمومي منشي په نړۍ کې د کورونا وبا له کبله د پراخې قحطۍ خبرداری ورکړی دی. انټونیو ګوتیرش دا خبرداری د پنجشنبې په ورځ ورکړ او د مخنیوي لپاره یې د بیړنیو نړیوالو اقداماتو غوښتنه وکړه. تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې په کرونا د اخته کسانو شمیر څه کم 6 میلیونه کسانو ته رسېدلی او 350 زره کسان په دې ویروس مړه شوي دي. اجمل اند راپور لري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د پنجشنبې په ورځ د لوړې کچې یوې غونډې ته وویل د کرونا وبا په پراخ لوګي او بیکاری په نړۍ کې له تصور نه وتلې ورانی او رنځ رامنځته کړي. نوموړي د زیاتو مالي ګامونو او د پورونو د کمولو په شمول د چټکو نړیوالو اقداماتو غوښتنه وکړه. ویل چې د کرونا وبا کولی شي په نړیوال تولید کې د څه باندې 8.5 تریلیون ډالرو د کمی سبب شي. د اپریل په میاشت کې د 6 لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو او د پاریس کلب پور ورکوونکو وړاندیز وکړ چې د واویا بېوزلو هیوادونو لخوا د دواړخیزو پورونو ورکول د کال په راتلونکو میاشتو کې وسنډي. تر اوسه یوازې 22 هیوادونو له دې پروګرام څخه د ګټې اخیستو وړاندیز کړی. د جان هاپکنز د پوهنتون د شمیرو له مخې تر اوسه پورې په نړۍ کې تر 15.9 میلیونو زیات وګړي په کرونا وایروس اخته شوي او په ټوله نړۍ کې 3.5 زره کسان د دې وایروس له کبله مړه شوي. دا وایروس د تیر کال د ډسمبر میاشتې په پای کې د ووهان په ښار کې پیدا شو او وروسته ټولې نړۍ ته خپور شو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ یو ځل بیا د دې وایروس په تړاو پر چین انتقاد وکړ او هغه یې د چیني وړې ربده ډالۍ وبلله. ولسمشر ټرمپ دا پر خپل ټویټر وروسته له هغې ولیکل چې په امریکا کې په کرونا وایروس د 100 زرو څخه د زیاتو کسانو په مړینه خواشینی وښوده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر تر 1.2 میلیونه واوښتی دی. دې وایروس د نورې نړۍ په څیر په امریکا کې هم عادي ورځنی ژوند ګډوډ کړی او خلک یې اړ کړي چې 2 اونۍ قرنطین تجربه کړي او خراب اقتصادي وضعیت یې رامنځته کړي. دا مهال د امریکا په 50 ایالاتونو کې پر کاروبار او ټولنیزو فعالیتونو محدودیتونه لرې شوي. اخوا په لویدیځه اروپا کې چې مخکې د کرونا وایروس په مرکز بدله شي و په دې وایروس د اخته کېدو نوې پیښې او له کبله یې مړینې په کمېدو دي. د اروپایي ټولنې ګڼ هیوادونه دا مهال د کرونا له کبله د لګولو محدودیتونو د کمولو په حال کې دي او په راتلونکو اونیو کې د خپلو پولو په تدریجي پرانیستو کار کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1 اتلس شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمد اسلام یار د هلمند له نادلي ولسوالۍ پر استولې سمس کې لیکي افغان حکومت او طالبان باید د بندیانو خوشې کېدو ته ادامه ورکړي چې د سولې خبرو ته زمینه برابره شي. بشیر حبیب زای د لوګر له ازرې ولسوالۍ پر استولې سمس کې لیکلي دي که خدای کول بین الافغاني خبرې به شروع شي. خپلواک ساپی د لغمن لاله شنګر وی بلی موضوع ته اشاره کوي دی کی د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره باید چارواکي په مرکز مهتر لام او ولسوالیو کې پر موټر سایکل سپرو بندي سولګوي. محمد قاسم ځواک له هلمند ته پر استولې سمس کې لیکلي افغان حکومت شې اقدام کړي چې ډېر طالب زندانیان خوشي کړي دي. که طالبان بیا هم جګړې ته ادامه ورکوي نو دا به څرګند شي چې طالبان سول نه غواړي. عبدالرحمن له کابل پر استول اس ام اس کې لیکلي دي طالبان باید اوربند ته ادامه ورکړي او نور له جګړې لاس واخلي. او مایوند پر استول اس ام اس کې لیکلي دي ډېر هیله شته چې د افغانستان دواړه لوري طالبان او حکومت د سوري خبري پیل کړي. اته بجه او دیر شتاق کشوه لند خبرونه. لند خبرونه د اروپای ټولنې چارواکو پرون د منځنۍ آسیا او افغانستان د بهرنیو چارو د وزارتونو له مرستیالانو سره په سیمه کې د کرونا ویروس د خپرېدو په وضعیت خبرې وکړې. دا خبرې د ویډیو کانفرنس له لارې وشوې. ټاکل شوې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د روان کال په نومبر میاشت کې د استرالیا د ملي لوبډلې په وړاندې ټیسټ لوبه ترسره کړي. د بی سرحد ژورنالیستانو نړیوال سازمان د پاکستان په سند ایالت کې د یو وژل شوي ژورنالیست قتل د قضیې د څیړنې لپاره د ځانګړي او خپلواکې ډلې د څیړنې غوښتنه کړې ده. د کاوش او کوشش په نوم د سندي ژبې د ورځپاڼو د خبریال ذوالفقار مندراني مړی د می په 26مه نیټه د پاکستان د سند ایالت په دوداپور ښارګوټي کې وموندل شو. او د کاسو د اساسي قانون محکمې د ولسمشر هاشم تاچی هغه فرمان قانوني وباله چې د سرپرست صدر اعظم البین کورتی پر ځای نوې صدر اعظم ګمارلی دی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 نیولی شي. وړاندې د کور کلي پروګرام درو. په دې پروګرام کې یوه جالبه موضوع څېړل شوې ده چې څرنګه په کورونو کې چرګان ساتو او د چرګانو د ساتلو ګټه سره. خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو د میرمنو پروګرام نیمه نړۍ لرو.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تره لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومانو سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د نیمې نړۍ قدرمنو اوریدونکو سلام. د نیمې نړۍ په دې خبرونه کې به د اختر په تیرو ورځو خبرې وکړو او تاسو ته به د اختر څرنګوالی چې په قرنطین موده کې راغله د نورو اخترونو په پرتله څرګند کړو. سګنۍ اختر په مخورو ښځو څنګه تیر شوی؟
د میلمنو لپاره خاصه آمادګي په دې خاطر نه نیسو چې نه غواړو چې ناسته ولاړه زیاته شي د کرونا د ویروس د مخنیوي لپاره.
په سګنۍ کوچني اختر کې له هیواده به هر پښتنو میرمنو د اختر څه ډول ولمنځلو؟
زما لپاره خو دا غم و چې زه په دې ورځ باندې خپل مور پلار سره نیستې نه یم.
آیا په اختر کې کادی کول یوازې په چکر او د ملګرو او خپلو خپلوانو کره په تګ را تګ پورې تړلی دی؟
خو بدای چې د خپل سلامتۍ او نورو سلامتۍ لپاره د مکر وایروس باندې اخته نسو او یا هم هغه ته د وایروس مرز ورنکو دا به خیر چې بیا هم کور کې پاتش.
د دې ټولو پښتنو ځواب په همدې خبرونه کې واوري. د خبرونه وطني جبرخیل جوړ کړی ده او زموږ مرسلین ارسلای د توړاندې کوم.
کال کې دو اختر چې یو کوچنی او بل لوی اختر دی د مسلمانانو د خوشحالۍ رسمي ورځ دی. تل په اخترونو کې خلک نوې جامې اغوندي، د خپل خپلوانو کره د اختر په مبارکۍ ورځي. په دغه ورځ ټولې ناخوالې پرېږدي او د کال په اوږدو کې چې کوم کسان سره مرور وي یو بل ته غاړه ورکوي او پخلا کیږي. خو سګنۍ اختر بیا د نورو اخترونو په پرتله زیات توپیر درلود. خلک ټول په قرنطین کې وو او د هیچا کره نه ولاړل، ځکه چې د صحي پلوه تګ راتګ د کرونا ویروس خپرول دي نورو کسانو ته. دا چې عام خلک ساګنۍ د اختر ورځې څنګه منځلي دا به په خپل ځای پرېږدو. رابه شو مخورو ښځو ته چې دوی د اختر اوله ورځ او نورې ورځې څه ډول منځلي دي. په سر کې به د خزو د فعالې او لیکوالې صفیه صدیقی خبرې واورو.
متاسفانه خلک ډیر نه دي لیدلي. یو نیم سپینګری او سپینسری چې دی هغه ته مې اختر مبارکي کړې ده، هغه هم دلرنه. او کور ته مې هم څوک نه دی راغلي. مونږ دوه درې فامیلې چې ټول په یو کور کې اوسېږو، مونږ دې ته اړتیا نه ده پیښه شوې چې د کور د باندې وځو اختر مبارکۍ ته، ځکه په دې باندې پیږو چې ننګرهار کې الحمدلله کرونا دومره ډیره په سرعت روانه نه ده لکه څنګه چې کابل کې دم دې لپاره له کرونا تښتېدلی و جلال آباد ته راغلی او قرنټین ده د قرنټین مراد کو او په دې باندې هم په هیګو چې هر څوک چې په کور کې پاتې کیږي هغه صحت او سالم پاتې کیږي. بنان د اختر په دې خولي ورس غوړم ټول دوستانو ته د ازادۍ د رادیو لارې او ایم چې کور کې اوسېږي اخترونه مو ډیر تور کې تیر کړی دي کښوند او پښوند کې به منور اخترونه راشي. نوی جامې هم کړی دي په خپل کور کې واغوندې میوا خپل ځان ته کې دي خپل ځان قدر او عزت وکي. ځکه زه صفیه صدیقی ام دغه خپل ژوند تیروم. ډیر زیاته خوشاله يم چې نن له تاسو سره يم.
په اختر کې خوشالي کول او نوی جامې اغوستل د اختر لا ځانګړونه نه دي چې تل د هر چا له خوا تر خپل وسې تر سره کیږي. خو سګنی اختر تر نورو اخترونو توپیر درلود. اکثره کسان په دې اختر کې د اختر سودا او مصرف د بیوزلو او اړمنو کسانو لپاره د مرستې په توګه ورکړه. د ښځو چارو وزارت مسلکي او د پالیسۍ مرستیال سپوږمۍ وردګ هم د خپلو نوو جامو او د اختر د مصارفو پیسې ایوی اړوندې کورنۍ ته د خوراک توکي اخیستي. اغلی وردګ په دې اړه زیاتوي.
د میلمنو لپاره خاصه آمادگی په دې خاطر نه نیسو چې نه غواړو چې تګ را تګ زیات شي، ناسته ولاړه زیاته شي. د کرونا د ویروس د انتقال او د شیوع لپاره د مخنیوي لپاره د موږ کورنۍ ټول تصمیم نیولی چې هغه پیسې چې په جامو مصرفي وو او په میوه مصرفي وو د خاص د اختر لپاره هغه به یوځای کې وو بیوازل کورنۍ ته به خوراکي مواد په اخلو او د دوی سره به مرسته او کومک کړو. په څه چې تاسو پوهیږئ چې یو ګڼ شمېر کورنۍ خاصتا بیوازله ښځې او بې سرپرسته ښځې چې د کور سرپرست نه لري دوی په خپله مکلف دي چې خپلو ماشومانو ته خوراکي مواد برابر کړي. او هغه زیاتره یې داس خلک دي چې د بازار په سر دوی کار کړه اوس چې بازارونه بند دي کار نه لري وزګاره دي نو د ډېر ستونزو سره مخامخ دي. نو موږ غوره دا وبلله چې هغه پیسې د بیوازله ښځو د بیوازله کورنیو سره مرسته وکړو مرسته ترسره کړو.
که څه هم دا اختر د نورو اخترونو په څیر شاندار نه وو خو لږ تر لږه هغو کسانو ته چې نورې ورځې یې ډېرې بوختې دي یو د استراحت ښه موقع وه. د میدان وردګو ښاروال ظریفه غفاري هم دا ورځ له کار او دندې نه ګوښه د کورنۍ تر څنګ په آرامه فضا کې تېره کړې ده. آغلی غفاري د خپل اختر په اړه راته داسې وایي.
سږنی اختر د کرونا ناروغۍ او په وطن کې ځینې نور موضوعات سره لږ څه کمرنګه وه خو بیا هم د کورنۍ په منځ کې خوشبختانه په سړی ښه تېرېږي. بالخصوص مونږ غوندې خلک چې همیشه دندې ته ځو نو حداقل یو درې یا څلور ورځې رخصتي پیدا شوه او مونږ شو کولی چې کور کې له کورنۍ سره پاتې شو. ټول اختر په کور کې و بالخصوص ما اختر کې وشو کولی چې حداقل لږ څه استراحت وکړم.
د یوه خصوصي شرکت مشره او افغان سوداګر ممتاز یوسف زی هم دا اختر په کور دننه له خپلو اولادو او کورنۍ سره یوازې منځله او د کورونا ویروس د نه خپرېدو په پار یې خپل خپلوانو ته د اختر مبارکي په موبایل او انټرنټ ویلی دی.
د هر سره مخکې د درنو او دونکو ته د تیر شي کوچنی اختر مبارکي وړاندې کوم. کوچنی اختر د مسلمانانو لپاره یو مذهبي جشن دی چې د نړۍ په ټول اسلامي هیوادونو کې په خاص مراسمو نمانځل کیږي. له بده مرغه د کرونا ناروغۍ چې د یو جهان شمول اپیدمي په توګه ټولو نړۍ ته سوره خپره کړه د مسلمانانو دغه جشن هم د جدي مشکل سره مخامخ کړه او مونږ هم د اختر مبارکۍ نت موبایل او تلیفون د لار نه دوستان ته او خپل خیخان ته هم د اختر مبارکۍ ورکړه او امیدواره یم چې راتلونکي د لوی اختر د رارسېدو سره د ناروغۍ په خیر سره ختم شي.
دا اختر نه یوازې په هیواد کې دننه له محدودیتونو سره و بلکې له هیواده بهر هم فعالو ښځو دا اختر د کور په چاردیوالۍ کې نمانځلی دی. ګلالۍ اسماعیل چې یوه پښتنه فعاله ده او امریکا کې ژوند کوي. راته د دغه اختر په اړه وویل چې دی اختر کې نه جامې کړې وي او نه هم چیرته لاړه. هغې په دې اړه زیاته کړه،
دا اختر خو په ما ډېر ګران تېر شو، ځکه چې اختر کې خلک خپل وطن ته ځي، نوې جامې اچوي، خپل مور پلار سره ملاویږي. خو زه په دې اختر کې نه خپل وطن ته تللی شم او نه مې مور پلار راتللی شو. جامې مې هم نه شوی اچولی نوې، ځکه چې یو خو دا زما د پاره دا اختر نو په ما باندې زما د پاره خو دا غم و چې زه په دې ورځ باندې خپل مور پلار سره نیستې نه یم او خپل مور پلار مې په تکلیف کې دي. نو جامې خو مونږ دې الله نوې نه دي اچولی په اختر کې. بهر وتل هم پکې نشته چې بهر اوسي یا انسان سوچ بدل کی، ذهن بدل کی، نو بس اختر مو هم په کور کې تیر شو.
اختر د ټولو مسلمانانو لپاره د خوشحالۍ ورځ ده. خود کور د میرمنو اختر تر نورو فعالو میرمنو توپیر لري. دا چې توپیر یې څه دی او د کور میرمنو د اختر څه ډول ونمانځه، دا به د ګلبیبي په خبرو کې واورو چې د کابل ښار په یوه غریب میشته سیمه کې په یوه خامه کور کې ژوند کوي.
تیر اخترونه خو ښه و، هلکان کار کول، د اختر میوې حیوانانو ته کالي مونږ اخیسته. سږ کال کورونا چې راغلی ده، مونږ زامن مې بیکار ده په کور کې قرار ویده ده او د کور کې رایی هم په مونږ باندې ده. هغه سړی راځي چې کور کې رایی راکه، مونږ نه لرو او نه دومره وسه لرو چې د اختر ته چی شی واخلو.
موري اختر دې مبارک شه، درته نشما د مسافر بچ زړګې در پچی چینا، درته نشما.
اختر د خوښیو او خوشحالۍ ورځ ده. که د کورنیو تر څنګ تیرې شي، دا به د کورنیو ترمنځ د لا زیاتې مینې لامل شي. د مشرانو جرګې پخوانی غړي شکریا بارکزی هم چې قرنطین یې په ښه توګه په پام کې نیولی او اختر یې په کور کې نمانځلی، په خپل اختریز پیغام کې وایي روغ صورت پادشاهي ده او د روغتیا د ساتلو لپاره باید په کور کې پاتې شو تر څو مو خپل او د خپلو خپلوانو روغتیا له ګواښه ژغورلې وي. هغه زیاتوي،
سلامونه او نیکی هیلې قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم او د کوچنی اختر رسیدو ټولو ته مبارکي وایم. تعتون و عبادتون هم قبول شی. خدای دیو کرید چی ده کرونا نه پا امن و امان و سی هم دارنگه ده نور و نخوالونه ده خدای تعالی پا حفظ کی و سی. البته ده اختر متفاوت اختر ده نسبت تر نور و اختریزو، زکه چه خلق قرنطین و راشه درشم دیر محدود ده، تگورا تگون باید محدوده ای، خپل دوستان نکوالای سو چه تیلیفونی جاول بانده اریکی و نیسی او پختنی ورنه وکو یو دبلنا. او دا چه متاسفانه اقتصادی چاره هم ده قرنطین پا وقت که مطلقا بانو اقتصادی ضربه نه تنها یوازې زمونږ هیوادوال مونږ او تاسې بلکې ټوله نړۍ ولیدله. خو دا هغه مصیبت یا آفت و چې راغی، خدای دې په خیر سره ورکړي او مونږ ته ښایي چې خپل هغه هیوادوالو سره چې کوای شو تر کومې حده پورې چې مونږ په وسه باندې پوره یي او ورسره مرسته وکړو. سربیره پر دې چې اخترونه د تګ و راتګ او د احوال پرسی وخته، خو بیا هم ښه به دی چې د خپل سلامتۍ او نورو سلامتۍ لپاره چې خدای مکړه په وایروس باندې اخته نه سو او یا هم هغوی ته دا وایروس و مرض ورنکو، دا به ښه یي چې بیا هم کور کې پاتې شو او که چیرته د باندې ځو بیا هم هغه فاصله باید په پام کې ونیسو. سربیره پر دې چې هغه لاسینځنه به نه هیروو. خدای دې د افغانستان لپاره او د افغانستان خلکو لپاره دا اختر هم بختور کړي او خدای دې جنگ و جګړه نور قطع کړي او هیله مند یم چې تل په شانته په یو خوله او یو غږ هر وخت مصیبت راځي خپل خلکو تر څنګ ودرېږو او د عید او د اختر ښې شېبې ښې ورځې په خوشحالۍ باندې سرته ورسو. همدغه چې جوړ روغ او رمټ یو، همدغه چې زمونږ نور دوستان او عزیزان صحتمند دي، زه فکر کوم چې صحت لوی نعمت دی. په همدې باندې به شکرونه وباسو. تاسو محترمو اوریدونکو لپاره ښې چارې غواړم، ښې ورځې، بیا هم اختر مبارک شه، عیدتان مبارک.
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ د خبرونه چې د فعال خوځو د دغه اختر او د نورو اخترونو توفیق ته ځانګړي شوی و هم دومره و تر بیا او بلې خبرونه د خدای په امان.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
البته د سی پلانونه دي
پکتیکا کې هم بدون شک مثبت تغیرات.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو سلام. آیا تاسو په خپل کور کې چرګان ساتئ؟ د چرګانو ساتل په کور کې څه ګټه درلودلی شي او چرګان په کور کې څه ډول وساتل شي؟ نن هم دې موضوع ته تم کیږو. د دې موضوع د راسپړلو په خاطر د راپور تر څنګ د یو وترنر سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور لرو چې اوریدو ته تاسو ربولم. قدرمنو دوستانو، انسان د سالمې روغتیا او صحت لپاره سالمې غذا ته ضرورت لري. په دې غذا کې باید پروتین، شحمیات، ویټامینونه او منرالونه شامل وي. نن سبا په نړۍ کې د چرګانو غوښه او هګۍ یو ښه غذایي منبع ګڼل کیږي. نو د دې اړتیا پوره کولو په منظور د چرګانو فارمونه ورځ تر بلې مخ په ډیریدو دي او ځینې کورنۍ هم په خپل کور کې چرګان روزي او د هګیو او غوښې څخه یې ګټه پورته کوي. په دې هکله د غزنی ولایت اوسیدونکي ګل مکۍ وایي چې دوی په خپل کور کې د پخوا راهیسې چرګان ساتي، هم یې هګۍ خرڅوي او هم یې خپله خوري. نوموړې زیاتوي چې د چرګانو ساتل یې په اقتصاد کې ډېر بدلون راوستی دی.
زه 50 چرګې هم ساتلی، لږ دانه له بازار ورته راوړم، میده وریځې هم ورته راوړم، د ننوایانو وچه مړۍ هم ورته راوړم، میده غنم هم ورته راوړم. زه چیپ مخه راځي هغه ورته اخمه. دا چرګې ما ته هګۍ راچی په دوکاندارانو یې خرڅوم، بیا زه ما ته ګټه کوي. دغه داسې یو میلمه میلمه راسي یوه غټه چرګه م ورته لالوم، هغه چرګه لالوم سې هګۍ نه اچوي، لږ زړه سوي هغه چرګه لالوم. کله کله زه خپلو خوانانو ته منګۍ هګۍ لیږم، دغه داسې هغوس پور کې چی پاتې ما چرګو ته رالیږي، هغه هم داسې خوشحاله وي. د کور یوه څنډه د سرای وخواته، په سرای کې یوه څنډه د وری م ساتلی دي، دغه د سرای خواته نه راځي، جالۍ م ورته لګول ده.
چرګان محیطي شرایطو سره ډیر حساس دي. که چیرې چرګانو ته محیطي شرایط مساعد نه وي، نو په مستقیم ډول د چرګانو په هګیو او غوښې بد تاثیر کوي. او په کورونو کې چې چرګان ساتل کیږي، نو باید ورته مناسبه مرغانچه جوړه شي چې په ژمي کې ګرمه او په اوړي کې سړه وي. خوشته داسې کسان چې په کور کې چرګان نه ساتي، دا چې ولې د کابل ولایت اوسیدونکی بشیر احمدزی په اړه وایي.
نه، مونږ چرګان نه ساتو په کور کې، ځکه چې دغه مونږ ویلې ستا دا وړه وړه ده، چرګان نه پکې ساتل کیږي. چیر چرګانو ساتي نو بیا تبان او کومه سبزی چې تا کرلې یا ګل دې کرلې یا هغه نه کیږي، دا پالن نه کیږي. چرګانو داسې یو ضرری مخکه داسې چې ته ورسیږي، نو هغه اصل لاسته نه راځي، نه هغه ګل شین کیږي، نه هغه ترکاري، نه سبزی، یو شی هم نه پاتې کیږي. جګینه تنگ دي، ځکه چې دغه چرګانو لپاره به ځان ته ځای جوړې او لیګانې تنگې دي، نو په دې خاطر باندې مونږ چرګان نه ساتو. بل داسې داسې دغه چرګان بعضو خلکو چې ځي بعضو پسې نه ځي، مونږ پسې تب خپله چرګان نه ځي. بل دا چې چرګان مرضونه هم لري، مرضونه یې دا دي چې ما څو کاله مخکې به تاسو هم خبر یاست چې د مرغانو انفلونزا مرض ګډ شوی و، ډېر خلک یې ورخطا کړي وو. نو مرضونه هم لري، ګټې هم لري، تاوانونه هم لري. تاوانونه دغه مرز ده د بوټو یعنی د سبزی حاصل څخه پکور کې د سبزی څخه پکور کوي بوټي پکور کوي هغه نه پریږدي.
نه یوازې چې د چرګانو ساتل په کور کې د کورنۍ لپاره یو ښه مصرفیت دی، بلکې د کورنۍ او هیواد لپاره خورا اقتصادي ګټې هم لري، چې په دې وروستیو کې د ځینو هیوادونو څخه د چرګانو غوښې او هګۍ نورو ملکونو ته صادرېږي. په هکله یې د لغمان ولایت اوسیدونکي نرګس داسې غږېدلې ده:
د چرګانو ساتل ډېره فایده لري که څوک یې صحي پاک سوتره وساتي. ماشومان هغه د هګۍ نه استفاده کولی شي، په دې وخت کې چې هګۍ ډېرې قیمتي دي هګۍ نه استفاده کولی شي، د غوښې نه ښه په صحیح توګه استفاده کولی شي چې ښه دوا ښه دانه ورکړي پاک سوتره او ښه وساتي ښه مراقبت یې نه وکړي. دا ډېره ښه خبره ده.
نوموړی په خپل ګاونډ کې د یو کورنۍ کیسه کوي چې د چرګانو ساتل یې اقتصاد ډېر ښه کړی. نرګس وای:
همدا اوس د منګ همسایګان همدا چرګان ساتي، د وطني چرګان ا د دانه او شیان ورته ورکوي، کور کې چې څه خواړه پخوي د ورجو د شیان دا ورکوي او د هګیو نه هګۍ اخلي، نور همسایګانو ته نور خلکو باندې خرڅوي، خپل اقتصادي ستونزې هم حلوي. دا ډېر چې غټ شي چې ډېر څو بچیان شي ډېر ښه ساتي پالنه کوي، چې ډېر شي خرڅوي، مغه چرګان هم خرڅوي هګۍ هم خرڅوي او همداسې نور گدی چې استفاده تینا وکی. دا یو ډیر ښه کار د چرګانو ساتل په دې وخت کې، اوس خواږه ته ډیر ضرورت هم ده.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، دا چې په کور کې چرګان څنګه وساتل شي او په کور کې د چرګانو ساتل څومره ګټور تمامېدای شي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار حسان الله آریان د خوست ولایت د شیخ زاهد پوهنتون د وترنری د برخې له استاد اجمل خوستی څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
استاد اجمل ډیره مننه که په پیل کې راته ووایئ چې په کور کې د چرګانو د ساتلو لپاره څنګه یو ځای لازم دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو بهتره معلومه ده چې مرغان جدا ماحول ته اړتیا لري او د مرغانو فارم مخصوص بوی تولیدوي چې دا باید د هستوګنځي یعنی په هغه وښو تاکونو کې چې انسانان هستوګنه کوي د دې څخه حد اقل 50 متره خو باید لرې والی ولري. له یوې خوا د فارم څخه ګاز چې تولیدېږي راوځي هغه د انسانانو لپاره اذیت کوونکی ده، همدارنګه د انسانانو موجودیت یا د فارم سره نږدېوالی خپله د فارم په فارم کې شته مرغانو لپاره هم اذیت کولی شي، او همدارنګه د کچیرته د فارم یعنی د مرغانو د چرګانو خونه د انسانانو د خون سره جوخت وي وصل وي احتمال د حشرات د تاګ و راتګ حشرات دا احتمال هم شته. او بل د ځای په انتخاب کې باید موږ کوشش دا وکړو چې جبازار نمناکه ساحه انتخاب نکو، ځکه چې زیات نام یا جبازار ځای بیا د مرغانو د مختلف امراضو لامل کېدای شي. همدارنګه موږ باید په خپل کور کې د مرغانو لپاره یو داسې ځای انتخاب کړو چې د تهوی سیستم په هغې کې مناسب وي، یعنی وکولی شو چې هوا په اسانۍ سره هلته تبدیل کړی شو.
دا چې په کور کې چرګان ښه وساتل شي، څه ډول خواړه مناسب بولی څو چرګانو ته ورکړل شي؟
کولی شو چې د مختلفو خوراکو څخه ګټه واخلو، خو دلته مسله په علمي لحاظ د توازن ده چې زموږ خوراکه په کومه کچه توازن لري. کولی شو چې د کور د غذایي موادو د پاتوشینو څخه هم د خپل مرغانو د تغذیې په برخه کې کار واخلو. کولی شو چې د مختلفو دانو د مکس کولو سره یعنی غنم، جوار، می او داسې نور دانې کولی شو چې موږ د خپل مرغانو لپاره په تغذیه کې ورڅخه کار واخلو. همدارنګه موږ کولی شو چې په تجارتي شکل ځینې دانې موجود دي چې موږ د کولای شو چې هغې څخه هم د خپلو مرغانو په تغذیه کې ورڅخه ګټه واخلو.
استاد اجمل، څه وخت چرګان باید واکسین شي او په څومره وخت کې، او دغه د واکسین د ورکولو طریقه څنګه ده؟
کچیر ته موږ خپل کورونو کې لایر مرغان معمولا لایر یا د هګۍ د تولید په موخه موږ په کورونو کې چرګان ساتو. باید له یو داسې مرجې څخه مو خپل مرغان لاسته راوړي وي چې هغوی ګامبور او مارکس واکسینونه هلته ورته شوي وي. یعنی باید موږ له دې نقطه نظره مطمئن اوسېږو. وروسته هر میاشت موږ کولی شو چې خپل مرغان ته د نیوکاسټل ډیزیز واکسین یا مرغمرګي یا ټوغکي واکسینونه ورته تطبیق کړو.
ښاغلی اجمل، کله چې په کور کې چرګان ساتل کېږي نو له دوی سره د تماس په وخت کې باید کوم نقاط او موضوعات په پام کې ونیول شي؟
هغه موږ باید په داخل دی یو فارم کې په یو کور کې د بایسکیورټي کلمه ډېره جدي ونیسو. بایسکیورټي په دې منظور چې زموږ په ذریعه خپل زموږ د کور مرغان الوده نه شي او الوده نه شي، یعنی په ناروغۍ اخته نه شي. په دې کې زموږ لباس، زموږ بوټونه، زموږ نور کاریدونکي وسایل چې په فارم کې ترې کار اخلو، دا ټول شامل دی شي. یعنی همیشه باید موږ دې ته خاص ځانګړې توجه وکړو چې زموږ فارم زموږ په ذریعه سره ملوث نه شي. کله چې یو فارم کې ټول کارونه خلاصیږي، هغې نه وروسته باید موږ خپل مخ او لاسونه په پاکو اوبو او صابون باندې پرېمینځو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، ډېر کله ویل کېږي چې د وطني چرګانو د هګیو خوند او کیفیت د زراعتي چرګانو د هګیو په پرتله څو چنده خوندور او ښه دی. ستاسو په فکر هغه فرق یې په څه کې دی؟ کوم لامل دی چې د وطني چرګانو د هګیو خوند ښه دی؟
نو دلته څو مسایل داخل کېدای شي. لومړی په ارثي لحاظ، یعنی جینیتیکی لحاظ هم تغییر کولی شي، او د خوراکي موادو ورکول یعنی د غذایي موادو ورکول هم په دې باندې اغیزه کولی شي. د دې سره په څنګ کې دریم عمده مسله چې دا هغه فیزیولوژیکي فعالیتونه دي. د کورني مرغان معمولا په لوړه زیات اندازه سره فیزیولوژیک فعالیتونه لري، چې همدا وجه ده چې د دوی دا زیات فیزیولوژیک فعالیت د دوی د هګیو په کیفیت او همدارنګه د دوی د غوښې په کیفیت باندې اغیزه غورځولې ده.
استاد، ډیر مننه چې وخت مرا کړ.
مننه.
ګران اوریدونکو، د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب هم دومره ول. تر بیا ښه وخت ولرئ.
شگلے بوخ کے ملا تم ندی لاکھوں میں قتلے قسم دی تم شگلے بوخ کے ملا تم ندی لاکھوں میں قتلے قسم دی لاکھوں میں قتلے قسم دی خدا بول متوبا مدا زکد خدا بول متوبا مدا زکد خدا بول متوبا مدا سینے قصے تدا بنیا دم ند لاخم قتلے قسم دی لاخوں میں قتلے قسم بلے ون مد گم لاہ